احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وایي
زموږ ډېر زیات جدي تشخیص د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
د دې تر څنګ به د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې واورئ چې په پکتیا کې تېر کال د کورونا له امله لږ شمېر نجونو پوهنتون ته لاره وکړه، خو دا کال جونې هیله منې دي.
راتلونکي کانکور لپاره هم موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په تېرو 48 ساعتونو کې طالبانو درې ولسوالۍ نیولې. د دفاع وزارت ویاند وایي په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشۍ انتخابات څارو، او دا به هم واورئ چې سپیس ایکس د امریکا د پوځ سپوږمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د ملي امنیت شورا له قزاقستان سره پوځي موافقه مهمه وبلله. دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول سوې. پیران کې د ولسمشرۍ ټاکنې د شپې تر 12 بجو روانې دي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه، د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکی او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتي همکاري پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلولو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلولو د وژلو ادعا کړې وه. هاخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلولو لخوا نیول سوي دي. وسلولو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وتکې کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
اوبه ولسوالۍ په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتي ځواکونه چې 18 تنه یې ټپیان وو تیره شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وایي دغه ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاءالحق نوري وایي چې اوبه ولسوالۍ له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلولو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د غور والی وی له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی د دفاع وزارت لخوا را لېږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د کابل امنیه قومندانی وی په کابل کې د وسلوال نشټې له کابل لشتل لږه دوه کسان وژل سوي. دغه قومندانی نن په ویلامیه کې ویلي پېښه مبشین د برېښنا شرکت مخې ته سوي او دوه کسان په دې منځ کې ټپیان سوي. ویلامیه وی یوه پوځي تن چې په دې پېښه کې دخیل و تر نیول کېدو وروسته ادعا کړې چې پر دغو کسانو یې ځکه ډزې کړې چې غوښتل یې د ده وسله او پیسې غلا کړي. پولیسو څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس 1680 مثبتې پیښې ثبت سوې دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
1680 کسان مثبت وو، یعنې دغه کسان چې په کورونا باندې اخته شوي، چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هېواد کې د کورونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,15,001 ته ورسېدل.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د رایه ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 2 پرانستل سول او د شپې تر 12 به پرانستې وي. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو د نن له تهرانه په یوه ټلویزیونی وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر شو.
موږ باید د رای صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکو. کاشکې موږ هیڅ ستونزې نه لرلای. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 68 توندلارې کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایع قوې مشر دی د سند روحاني ځای ناستی سي. د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د تازه څپې علت په خلکو کې د دغه وایرس به بیزه بایلل یاد کړ. بل خو د پلازمینې مسکو شاروال سرګی سوبیانین د جون میاشتې تر 9 د تیرې اونۍ د لګول سویو محدودیتونو د تمدید اعلان وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي په روسیه کې د واکسین کمپاین له تمې سره سم اغیزناک نه دی تمام سوی. د زیاته کړې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وضعیت له نږدې څاري. د مسکو شاروال تر دې مخکې د هغې ساحې د بندولو اعلان هم وکړ چې خلک پکې د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د مسابقو نندارې ته راټولېدل. شاروال پر یوه ځای تر زرو د زیاتو کسانو راټولېدل منع کړي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 5,300,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر هم 1,28,000 ته نږدې سوی دی. خو اټکل کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالینډ بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتل ولایو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بل لور ته جنو بهرنیو رسنیو په کابل کې ویل دي چې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشتې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د څلورو روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 144 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ، خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکو په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکو مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې پورس ازادي رډیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی په یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنې 12مه ناحیه کې دا روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
خغلی لزیوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نور هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستی روغتون د کابل ختیځ د 12مې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جنا او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 مثبت پیښې ثبت شوې. د دې وزارت معلوماتو لمخې په دغه موده کې واټیا کسان دي وایروس لامل مړ شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1 لک پورته او د مړینې کچه 4013 ته ورسیده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینه کې د انډونیزیا افغان دوستي روختون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روختون انتخاب شو دی؟ د عامه روغتیا د مرستیال وین میرویس الیزی نظر میخسته.
خوشبختانه وی دا روختون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید د اسکا سره هم پکې نسته او یاګې ترڅنګ د ډرنې په خپله پر هم ځینې وسایل موجود دي نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه. دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي رډو ته شوې دي. دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله به په خصوص د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. نو بنان د امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. لکه د په دغه کوم روغتي مرکز چې ځانګړي شوی په دغه ټول روغتي مرکزو کې د اکسیجن تولید د ځګل نه سپیشي وي دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د اغیزې څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدن اکسیجن خریداري شوی. هڅه مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نشي. په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چاره بنن او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده. په دایکندي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیخي چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیخي په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کیو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ به د اکسیجن څخه محروم پاتې نشي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. پروسی کې د راپور خبر شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غت شي او جنور سنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی غت شي خو هغه یو سوء تفاهم هیڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړي مکړو شي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغه سره نیولای دی او د دې مشکل حل لپاره هغه هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کرونا ویروس عمده نشی، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
تیر کال د کرونا له امله په پکتیا کې لښ مرنجونو د کانکور په ازموینو کې برخه واخیسته، خو سش کال هیله ده چې دا شمیره لوړه شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري، خو اوس امنیتي مسله راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو لخوا سقوط شوي ډیر ژر به بیرته ونیول شي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له ځینو ولسوالیو شاتک کړی دی. په تیرو دوو ورځو کې د فاریاب شیرین تګاب، د بغلان دهنی غوري او د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بغلان ولایت د هنیغوري ولسوالۍ وسیدونکي عبدالاحد وای د سخت جګړې لامل خپل مینه پریخي او د بغلان مرکز په لخمري تکړه شوی. د ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو لاسته ورغله.
موږ د سخت جګړې لامل خپل مینه پریخو دي. موږ بزګری کوو خو د نامنۍ لامل نشو کولای خپل سیمو ته لاړ شو. له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې سولې وکړي او جګړه پای ته ورسیږي.
د بغلان د دهنی غوري ترڅنګ په تیر اته څلويخت ساعتونو کې د فاریاب شیرین تګاب او د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو نیولې. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ له شینکی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو شاته کې استخباراتي راز یاد کړ، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دی ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره شاته کړی دی. د دې وزارت وین روح الله احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د دې ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موقتي شاتک په نتیجه کې دوی هغه ساحې اوس په تصرف کې دي او دوباره به د دې نیولو لپاره امنیتي ځواکونه خاص برنامه ورته موږ لرو چې موږ د مواجه دلایلو پر اساس باندې له دې سیمو شاتک کړی دی او دا موقتي دی. دا په دې معنا نه دی دای مطالب دلته پاتې کېږي. د دې د خپل لپاره او د دې دوباره د سیمو د نیولو لپاره موږ برنامه ولرو.
د ولسوالۍ د سقوط ترڅنګ واندښنه چې خلک او سیاسيونه لري د جګړې په ډګر کې د طالبانو لوري د پوځي مهماتو ترلاسه کول دي. د پوځي چارو شونون کوي باري آرز
تجهیزات چې د طالبانو لاس ته لوشي له یو طرف څخه بیرته د دغه تجهیزات څخه د حکومت په وړاندې جګړه کوي، استفاده کوي. د بل طرف څخه د دغه حملې زیره موټران څخه د حکومت طالبانو د انتحار په شکل استفاده کړې چې د منفجره مواد څخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت ګرمه شوې او نږدې هر اونۍ د بیلابیل ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبر ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه چې اوس مهال څومره ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي څه نه وایي، خو نتایج شوي راپورونه وایي ښایي شمېر له شلو زیات وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په جریان کې د کورونا وبا د راتلو او د قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا علت و چې د 1399 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شو. تفصیل په دې راپور کې.
تکه انجن شته چې د زده کړې لیواله دي، لیکن
نو لسکلنه شکیبا د پکتیا د مرکز ګردیز د انجنو له خریل سره فارغه شوه. دا وایي تر کالې د کنکور لپاره پوره تیاری نه ونیولای نو یې تصمیم ونیو چې د 1399 کال د کنکور په ازموینه کې برخه وانخلي. دا وایي اوس مهال په یو خصوصي خونیز مرکز کې د راتلونکي کال د کنکور ازموینه لپاره په تیاری بوخته ده او هیله مننه ده چې د خوخي وړ په هنځي ته بریالي شي.
د پکتیا اکیډمي مونږ لپاره د پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچېری مونږ خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکي کانکور لپاره هم مونږ آمادګی نیسو او هلته اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوخي په هنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وایي د دې نورو ټولګیوالو نجونو بیا له کوم تیاری پرته د کنکور په سخ کل ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپلو پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د نجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټواله یو بل سونځه وچې زیاتره نجونې ورسره مخ وي، خو اوس د سونځ د حل لپاره یو خصوصي خونیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون نجونې په زده کړو بوخت دي. په دې خونیز مرکز کې د نجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مشر احسان سنوایی هیله مند چې سخ کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو نجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښي وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه د په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیم کې دیرش زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سه کال دا شمېره 268 تنو ته راټیټ شوی و. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سحر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وې چې په نویم کال تعلیمي کال البته لیکن نصاب هم سم تطبیق نه وو او بل کورنایي کال وو، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 14 کال هغه کوم زده کوونکي سپارل کېږي دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سحر په وینا تیر کال د ټولو پکتیا په کچا 204 شنجونی له 12 ټولګیو فارغ شوی وي، او په خبره ښایي سح کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې انجونی فارغانی ولري. نوموړی وایي ناامنی د ودنیو او خزینه خونکو کمښت د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې هم نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره سوې ده، د خې د اندازې ډیره سوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو زما د دې صدا خواهش دي چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا واټن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې ګرځي. موږ وینو خواهش دي څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو زما د دې صدا ویلو خواهش دي یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو دغه مشکله وساتي. موږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دي؟ یو ځای جنگونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما دا ټول ګران ورونو او وډوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسي ولاړې ونه کې، او چې کې مغه دا چې یو دوه درې متره په وطن کې نو بار به موږ ستاسو ته تکلیف او مشکله به وښورل شو. نور مو وخت نه ځای کومه وسلام.
مرور جان از دې ټیلر ډرایور ما سټین د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تر واول د پاک ګمرې کې لم خبر ته ور کوي. حالت یو تر ازو ده، تر ازو موږ باندې کوي لغه نه بغیر لم خبر نه راکې چې عالم خبر راکې لږه جن په تر ازو دی. واز موږ چیرې شو ستا بندر والے جوړ کړي دل دی بل تر ازو ده 4 روپۍ را نه خلی. بیا مرور جان چې ورننه او زړه سب دې لم خبر هر شی ورکو. بیا له دغه نه روسته وروره جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه. ها سیمټ خو دا دوی خرڅوي که څنګه؟ په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي. اوس هم دا د پنځنډې په ورځ نه راوتی دي او اوس مې کار ماتې مې په جب کې ده. د ګمرک دروازه بند ده، وای مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو دي. ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د روایت راولېږي د ډرایورانو حل جذبه کې لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر ګمرک راځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید د خوګمان کشي چې شرایط داسې برابر شوی دي چې د ایران د قضایي قوې رئیس بریالی شي. اټکل کشي چې لږ کسان به د ورځې په پای کې په دې انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هم مهاله د شاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشر د 14 دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورنوی چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 310 زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندېږي چې له 2023 پورې خپل رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایران بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانستي وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کې چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داري چې د قضایه قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له حقوق قاضیانو زنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه لري کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریځو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانې مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري تیر شول. دوارو لخپلو پلویانو و غوشتل چې رئیسی ترایی ورکری. دو نور سختریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانه قماندان محسن رضایی او د پارلمان لبرای مرستیال رئیس امیر حسین قاضیزاده هاشمی انتخاباتو تا ولار دی. پا دی انتخاباتو که با د ایران تر نور انتخاباتو دیر لش کسان خپلی رای وکاروی او دا سی شکیشی چی لدی کبله با د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتون سره مخامخ شي.
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
دا ازادي رادیو د ماشمنې خبری مجلې ورسی او تنشت شي وی یو پزړه پوری مطلب لرو تر دې ورسته مو د سپورت لنړی خبرو. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یوړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار چې چین فضا ته درې ستورمزلې ولېشل. تفصیل په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس پنځم سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور لمخي دا سپوږمکۍ له یو فالکن نه توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال فضایي مرکز فضا ته وتوغول شو. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کیږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایل لري به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضای انکشاف داره چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 5 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولېشل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته لس پرلې سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې څوار لسواری فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاکل شوی و چې نن د هند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د ملي لوب د کرکټ د ملي لوب دلو ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبو د نړیوال جام پایلو به تر پایل شي. دا لوبه د انګلستان په ساوث هیمپټن کې پیلیدونکې و خو د باران له کبله دا لوبه ځنډېدلې ده. البته نړیوال جام لپاره دا اصول ټاکلي دي چې دا لوبه به بیا په شپږمه ورځ هم دوام کوي، یعنی یو ورځ اضافي ورکړې ده. او د فوټبال له ډګره نن د سویډن او د سلواکیا ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده، او بل لوبه د چک جمهوریت او کرواتیا ترمنځ ده. انګلستان هم له سکاټلند سره لوبه کوي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسیده. سید سمیع عباس په بل خبر